درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زه اجملن د زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په یوه بله خبرونه کې هرکلی کوو. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ عموما د دې لسو بجو د خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې وي، خو مخکې تر هغې خبرونه او څو رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ارګوی د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د مخالفت سربیره به د بهرنیو چارو وزارت کې د ولسمشر غنی په حکم د ټاکل شوي هیئت لخوا ارزونه او تفتیش دوام وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په افغانستان کې په وروستۍ ملکي مرګ ژوبلې خواشینی ښودلې ده، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د هغه پریکړه لیک د مسودې پر ضد رایه ورکړه چې روسیې او چین د سوریې په عدلي ولایت کې د وضعیت په اړه جوړ کړی. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، ارګوی د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د مخالفت سربیره به د بهرنیو چارو په وزارت کې د ولسمشر اشرف غنی په حکم د ټاکل شوي هیئت لخوا ارزونه او تفتیش دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د مامورینو د ټاکلو د څرنګوالي په اړه د ولسمشر غنی لخوا د څېړنو حکم د افغان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د مخالفت سره مخ شوی وو، او ولسمشر ته یې په یو لیک کې لیکلي وو چې د ټاکنیزو سیالیو په ورځو کې دې د دې څېړنې حکم وځنډوي، ځکه د په وینا د کمپاینی بڼه غوره کوي. عبدالله ټینګار کړی و چې دا څېړنه دې تر انتخاباتو وروسته بل حکومت ته وسنډول شي. خو ارګ پرون په یوې خبر پاڼه کې ویل، د افغانستان په اساسي قانون کې د ولسمشر واکونه واضح دي، او هیڅ مرجع د ولسمشر د حکم د ځنډولو حق نه لري. د ارګ په وینا ټاکل شوی هیئت به خپلو څېړنو ته دوام ورکړي. د ولسمشر غنی لخوا د بهرنیو چارو په وزارت کې د څېړنو حکم وروسته لاغه ورکړل شو چې د زمري میاشت کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څار د ګډې خپلواکې کمیټي په خپاره شوي ریپورت کې وویل شول د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د کارکوونکو استخدام او بهر ته د لیږلو پروسه په شفافه توګه نه ترسره کیږي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څار د ګډې خپلواکې کمیټې د ریپورت له مخې، له 2018 میلادي کال څخه تر 2018 میلادي کال پورې د بهرنیو چارو په وزارت کې استخدام 40% چارې لازموینه پرته ترسره شوي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ځانمرګو بریدونو او د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباریو کې د ولسي خلکو مرګ ژوبل غندلې. د دې سازمان د بشري حقونو او د امنیت د برخې مسؤلې دافني ایویاتار په یو بیان کې د پنځشنبې د ورځې پیښو ته په اشاره ویلي، په افغانستان کې یو بل خونړۍ ورځ وه او یو وار بیا ولسي خلکو دغه تاوتریخوالي پور پرې کړ چې پکې وسلوال افغان حکومت او امریکایي ځواکونه ښکېل دي. نوموړي دا څرګندونې د هغه رپورټونو په عکس العمل کې کړې چې وایي ننګرهار په خوږیانیو کې د داعش پر اهدافو د بې پیلوټ الوتکې برید یو شمېر عام جلغوزي ټولونکي وشلي. همدارنګه پرون د زابل په قلات ښار کې د یو روغتون ته څیرمه د طالبانو موټري بمی برید روغتون ویجاړ او پکې د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه شل کسان وژل او تر نوي زیاتې ټپیان کړل. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د داعش پر اهدافو د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په برید کې چې ښایي یو شمېر عام بزګران پکې وژل شوي وي، د نه منلو دی او د ولسي خلکو د ژوند په وړاندې د سختې بې پروایي څرګندونه کوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر وایي د وزیرو په تنګي کې د بې پیلوټ الوتکې برید د داعش پر اهدافو شوی او 14 کسان پکې وژل شوي او 8 ټپیان دي. د ننګرهار د چارواکو په وینا که هم برید سیمې ته نږدې د خلکو کورونه نشته، خو دغلته د جلغوزیو د ټولولو لپاره یو شمېر خلک موجود و. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي رسنیو ته ویلي، په دې هوایي برید کې 10 جلغوزي ټولونکي وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو وایند ویلي، په ننګرهار کې د ولسی مرګ ژوبلې په اړه رپورټونه ترلاسه کړي او د حقیقت موندلو لپاره له سیمه ییزو چارواکو سره کار کوي. بلخوا ملګرو ملتونو په زابل کې د طالبانو پر هغه برید ژور اندېښنه او خواشینی ښودلې چې پکې د قلات ښار روغتون ویجاړ او لسګونه کسان پکې مړه او ژوبل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سمبالګر زلاتان ملیشچ په یو بیان کې ویلي، په زابل کې روغتون ته څیرمه پر موټري بمی برید چې قربانیانو کې ناروغان، ډاکټران او د روغتون کارکوونکي شامل دي، په ژوره توګه خواشینی شوی. د نوموړي په وینا روغتون سخت ویجاړ شوی او دا مهال له فعالیت لوېدلی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سمبالګر زیاته کړې چې لومړنیو خدماتو ته په افغانستان کې لاسرسی بیل دی هم ستونزمن دی او دا ډول پیښې د ستونزې نورې هم زیاتوي. د نوموړي په وینا زابل یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د خلکو لپاره د ژوند اسانتیاوې پکې تر ټولو کمې دي او دغلته په سلو کې 60 وګړي له روغتیایي کلینیکونو لږ تر لږه د 2 ساعته په واټن اوسیږي. دا افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت پر خپل دې دریز ولاړ دی چې د ډیورنډ کرخه به هیڅکله د افغانستان او پاکستان د رسمي سرحد په توګه په رسمیت ونه پیژني. دا بهرنیو چارو وزارت دا خبره پرون په دې اړه په یوه اعلامیه کې کړې. دا تورخم لار د تیرې چهارشنبې په ورځ د څلور ساعته تګ راتګ لپاره پرانستل شوه. په دې اړه مراسمو ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم ورغلی و. په هغه عکسونو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپاره شوي لیدل کیږي چې په تورخم کې پر دروازه په لګیدلې لوحه د تورخم سرحدي ترمینل لیکل شوی دی. افغان لوری چې دغه د تورخم سیمه د سرحد په توګه په رسمیت نه مني او د ډیورنډ کرخې ته د یوې فرضي کرښې په سترګه ګوري، په دې اړه د ګڼو افغانانو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې انتقادونه شوي چې ولې پر دې لوحه د سرحد کلمه لیکل شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو هغه پریکړه لیک مسودې پر ضد رای ورکړي چې روسیه او چین د سوریې په عدلي ولایت کې د وضعیت په اړه جوړ کړی وو. دا خبره د روسیې دولتي خبري اژانس تاس کړي. د امنیت شورا نه غړو چې امریکا، فرانسا، جرمني، برتانیا، بلجیم او کویت پکې شامل دي، د پریکړه لیک ته منفي رای ورکړي. چین او روسیه د ملګرو ملتونو له سازمان نه غوښتنه کړې وه چې په عدلي کې د اوربن ملاتړ وکړي او ټینګار یې کړی و چې په اوربن کې هغه پوځي عملیات نه شاملېږي چې په سوریه کې د پاتې تروریستي ډلو پر ضد ترسره کیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران په اړه ویلي چې دوی غواړي چې هغه لنجه چې د سعودي د تیلو پر تایساتو د وروستۍ حملې وروسته راپورته شوې په سوله ایز ډول حل شي. د سعودي د تیلو پر تایساتو د سپتمبر په 14مه حملې وشوې، دې مسلې په سیمه کې کړکیچ په بیساري ډول زیات کړ. مایک پامپیو چې په سعودي او متحده عربي اماراتو کې له خپلو متحدانو سره کتلي پرون وویل چې په سیمه کې په بیساري ډول کلک اتفاق پر دې دی چې د سعودي پر تاسیساتو حمله ایران کړي. ایران دا تور رد کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په متحده عربي اماراتو کې خبريالانو ته وویل موږ ګټورې خبرې وکړې، زه دلته راغستول شوم چې پر دې وپوهېږم چې زموږ ملګري او متحدان د ایران د جمهوریت له لوري ګواښ ته څه ډول ګوري. زه خپل هدف ته ورسېدم او کولای شم چې ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه چې څرنګه پر مخ لاړ شو مهم معلومات ورکړم. په یمن کې حوثي ملیشه وسلوالو مخکې ادعا کړې وه چې حمله دوی کړې، خو واشنگټن او ریاض پر تهران تور لګي. دوستانو خبرونو ملازادې راډیو نو واوریدل. لکه مخکې مو چویل د خبرونو زیاته برخه د ازادې راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې څو ریپورټونه او معلوماتي مطالب راخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلزاد پرون د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته احضار شوی وو، خو د سوالونو او ځوابونو د مجلس د بندو دروازو تر شا وو. تر هغه وروسته بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلز د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې غونډې ته خبري وکړې او په افغانستان کې د سولې په اړه د شوو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل. په دې اړه بنور جزئیات د فرشتي جلالزئی په ریپورت کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلز پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه د خبرو لارې پای ته ورسیږي. او ویل چې په وروستي وکال کې زیات پرمختګ شوی دی. الیس ورز ویل د هغو مسلو جزئیات نشي څرګندولای چې مذاکره ورباندې شوی، خو د کانګرس غړو ته داډ ورکړ چې هر څه په شرایطو تړاو لري. A negotiated political settlement accepted by well, the Georgiari Lari Das siyasi tawafuq che ziyat o afghanan o tadamanul warwi to dawandari sul la para tur tulo wara intikhab dai deta dar sidu la para mush porstu dul su miashto ki dir muhim parmakhtag na kidi talibano la amrika sara dialog pel kreo pasash kal ta julai ki la khpul watanwal sara da afghanistan de hukumat de charwako pagaduni la khalko sara khabari kridi. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر الیوت انګل وویل چې د افغانستان حکومت او طالبان باید د شنیت پر اساس په داسې پروسه کې شامل شي چې د ټولو افغانانو ترمنځ روغې جوړې ته لاره برابر کړي. الیوت انګل ډیموکرات او د نیویارک استازی دی. هغه وویل د افغانستان د سولې په تړاو لا هم ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي، او له دې سره چې ولسمشر ټرمپ پروسه لغوه کړه نه پوهیږي چې له دې ځایه به پر کوم لور حرکت کوي.
The Taliban still exists.
Elliot Engel Wohl har qaddada chitr atlas kala jagri urusta Taliban la hamsta mush mutas fana bayad da de haqiqat astirgi putina kro aw da khabara ham samada chi la dost sara sola nawi tasu bawar wakri chi da bia pail la para la ham zaminashta Taliban gwaadi chiz mush askar Afghanistan uzi aw mush ham gwaadi chi khabar askar Kurdistan kro د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر په 9 وویل چې له طالبانو سره مذاکرې لاغو شوې. ډونالد ټرمپ له طالبانو سره مذاکرې د کابل په دوهمو میکرویانو کې تر یوې حملې وروسته لاغو کړې چې زیات شمېر ملکي افغانان او یو امریکایي عسکر پکې ووژل سو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلزاد په غیر مترقبه ډول د سپتمبر په 15 نیټه له کابل قطر او بیا واشنگتن ته ستون سو. دا نه د څرګنده چې زلمی خلزاد پرون د بندو دروازو شاته د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته څه ویلي دي. دا هم نه جوته سوي چې د خلزاد د ایثار غونډه ولې د بندو دروازو شاته وه. د امریکا د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تیرې سه‌شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې که وسوال طالبان د سولې د خبرو بیا پیل غواړي باید خپل تعهد سولې ته څرګند کړي.
زما رایه زما حق.
نیوند ولسوالۍ مواد په هم درس خلاصې وي دي
مونږ د مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
تاسو موږ غږ له آزادي رادیو نه اورئ. د آزادي رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني سپدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو خرنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه او واضحه توګه اورېدل کیږي. افغان حکومت یو اربیا ټینګار کړی چې طالبان د سولې د خبرو د زند او ټول تاوتریخوالي اصلي عاملان دي او که دغه ډول سولې غواړي او که دا ډول سولې غواړي باید د تاوتریخوالي څخه لاس واخلي. په همدې حال کې د طالبانو یو بیان دوی چې د دوی دریز د سولې په برخه کې په خپل ځای دی او د دې ټولو ستونزو د حل لپاره امریکا سره خبري او د هوکړې لاسلي کول دي. دا طالبانو د غویان له امریکا سره د خبرو د پایل پاړه خبري مخکې له وخت څخه بللي. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات وړاندې کوي. ورپسې د ازادي رادیو مجله خبري کوي.
افغان حکومت په داسې حال کې چې د عامو افغانانو د وژل کېدو اصلي عاملین طالبان یادوي، خو یو ځل بیا له دې ډلې غواړي چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو لپاره کښېني. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبان د سولې د خبرو د ناکامېدو اصلي عاملین بولي او وایي که دغه ډله غواړي چې بیا خبرو ته کښېني په لومړي سر کې دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د سولې د خبرو ناکامېدل طالبان او هغه بریدونه چې دغې ډلې د عامو افغانانو د وژل کېدو په خاطر کړی دی، په هغه پروسه کې چې تاوتریخوالی وي سوله نه ټینګیږي. که دغه ډله غواړي چې په واقعیت سره د سولې خبرو ته کښېني له افغان وژنې څخه د لاس واخلي. دا د امکان وړ خبره نه ده چې له یو خوا افغان وژنه کوي او له بله خوا د سولې خبرو ته کښېني.
روی یک موضوع گیری تاکید کنند که خواهان آغاز یا اثرگیری کنند پروسه است.
په همدې حال که پاکستان هغه هیواد چې تل د افغان حکومت لخوا له تروریزم سره پر نه مبارزه تورن شوی. د دې هیواد لومړی وزیر نن د افغانستان ولسمشر سره ټلیفوني خبري کړي. ښاغلی صدیقي وایي چې ولسمشر له ښاغلي عمران خان څخه غوښتنه کړې چې د تاوتریخوالي د راکمېدو او د سولې په پروسه کې لازمه همکاري وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبري هغه مهال په ټپه ودرېدي چې طالبانو په کابل کې د یو موټر بم برید په نتیجه کې د 12 کسانو په ګډون یو امریکایي سرتیری وواژه. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د احتمالي خبرو د بیا پیل خبر ورکړ. خو د طالبانو یو ویاند دې پوښتنې په ځواب کې چې کله به د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي وویل په دې اړه خبرې وړاندې له وخت څخه دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ډلې دریز د سولې خبرو په تړاو په خپل ځای دی. هغه وویل چې د افغانستان د ستونزو حل د خبرو له لارې ممکن دی، خو د امریکا له لوري دغه خبرو ته زیان ورسېده. په ورته وخت کې په نړیوالو چارو کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي که طالبان غواړي چې سوله وکړي د تاوتریخوالي پر ځای د سولې په اړه خپل دریز واضح کړي. سیاسي کارپوه هارون میر
دوی
د خلکو یوه غوښتنه دا ده چې د مذاکرات د بیا پیل سره باید تاوتریخوالی ودرېږي. ډېره ستونزمنه ده چې تاوتریخوالی هم روان وي او نتیجې ته هم ونه رسېږو. مذاکرات ډېر مهم دي او په دې مذاکراتو کې باید په اوربند او د طالبانو لوري د خلکو د وژنې په مواردو باندې بحث وشي. د طالبانو کړنلاره تر دا مهاله روښانه نه ده. د افغانستان راتلونکي په اړه یې روښانه دریځ نه دی واضح چې خلک د هغه دریځ په اساس قضاوت وکړي. اوس باور دا دی چې طالبان له امریکا سره د خبرو کولو لپاره ښکاره کړنلاره نه لري، خو دا چې د دې روانو نامعلومو حالاتو اړخ کله معلومیږي وخت ته اړتیا ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردا